ラジオ。
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعت خبرونه ته هر کله. نن پنځشنبه د 14 هجری لمریز کال د لیندې یا قوس د میاشتې لسمه د 2022 میلادي کال د دسمبر لومړۍ نیټه ده. دا لومړۍ نیم ساعت خبري مجله زه نوریاس نوري د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په سمنګان کې د مدرسې دننه پرونی چاودنه وغندله. ویل چې هر ماشوم افغان دا حق لري چې له ویرې او ترې پرته زده کړې وکړي. ښاغلی ویست زیاته کړه چې هیواد په دې چاودنه کې د یو شمېر ماشومانو وژنه محکوموي. د تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې پر ملکیانو برید په عقل نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف هم په ټویټر کې لیکلي چې پر ماشومانو دې چاودنې حیران کړی دی. د سمنګان په مرکز ایبه کې پرون د الجهاد مدرسې دننه چاودنه وشو چې د ځینو لویدي زور رسنیو په وینا د تلفاتو شمیرې نږدې 40 تنو ته رسیږي. فرانس پرس خبري اژانس ته په ایبه کې و ډاکټر وویل چې 19 تنه په دې چاودنه کې وژل شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د اژانس د ډاکټر نوم نه دی اخیستی خو د په وینا دا خبره هم نقل کړې چې ویلي اکثره قربانیان ماشومان او عادي خلک دي. د دې چاودنې په پیل کې طالبانو د مدرسې د لسو زده کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړی و. یو شمېر ناروغان چې روغتیايي وضعیت ښه نه و مزار شریف ته چې له ایبک څخه نږدې 140 کیلومتره لرې دی انتقال شوي دي. د دغه چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی خو د پروسه کال د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی د ورته ګڼو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله چې مشر په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. د دغه سخت دریځ ډلې ویان په یوه صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی یوازې د خپل مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړې خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د امریکا پوځ ویل القریشي د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. په بریتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو یوې څارونکې ډلې په اکتوبر میاشت کې ویلي و چې د سوریې هغو یاغیانو چې مخکې له حکومت سره روغه جوړه کړې د درعا ولایت په جاسم کلي کې د داعش یو شمېر وسلوال وژلې دي. دغه ډلې په راپور کې ویلي و چې په وژل شوو کې د دې ډلې یو عراقي مشر هم شامل دی چې د نښتې په مهال په ځان پورې تړلي چاودیدونکو موادو ته چاودنه ورکړې وه. دا د داعش سخت دریځ ډلې دوهم مشر دی چې په روان کال کې وژل کېږي. تر هغه مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په فبروري میاشت کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا په یوه برید کې وژل شوی و. د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د اوکراین په سفارت کې پرون چاودنه وشوه. د سفارت د یوې استازې اولیا نیکولینکو په وینا دې چاودنې یو تن ټپي کړی دی چې د مرګ خطر نشته. نیکولینکو په خپل فیسبوک پاڼه کې د دې پېښې په تړاو څرګنده کړې ده چې سفارت د یې واستول شوي لیک د پرانستلو په مهال دا چاودنه شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل یوه تابع پاول ویلان پاړه چې په روسیا کې زندانې دی اندېښنه ښکاره کړه. د سپینې ماڼۍ ویان جان کیربی پرون وروسته تر دې اندېښنه څرګنده کړه چې د پاول ویلان کورنۍ وویل چې له یوې اونۍ راهیسې هیڅ حال نشته. د کیربی په وینا امریکایي ډیپلوماتان کوښښ کوي چې د پاول ویلان له وضعیته خبر شي. روسیې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په درېیمه یو ورځنۍ لوبه کې د څلورو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا چې د آسیا د کرکټ اتله ده له افغانستان سره د درېو یو ورځنۍ لوبو کوربنه وه. لومړۍ لوبه افغان لوبډلې د 16 منډو په توپیر وګټله او دوهمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په پرنۍ لوبه کې ابراهیم زدران 122 منډې جوړې کړي چې تر اوسه هیڅ افغان لوبغاړي دومره منډې په یو ورځنۍ لوبه کې نه دي کړې. د ابراهیم زدران دی منډو له امله افغان لوبډلې سریلانکا ته 314 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په وروستي اوار کې بشپړ کړه او د یو ورځنیو لوبو دا لړۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ یو په وړاندې مساوي شوه. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کرواسیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کوستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. دغه لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ د لوبو په نتیجه کې دغه جام بل پړاو ته چې شپاړس ټیمونه به سره لوبې کوي، اته ټیمونه ووتل. ازادي رادیو اوري اوړاندې په خبرونه کې د ملي مقاومت په نوم د جبهه مشر احمد مسعود وایي واز انتخابات کولای شي چې افغانستان له سیاسي بحران او باسي خو آیا په اوسنیو شرایطو کې دا ممکنه ده چې انتخابات وشي یا طالبان انتخابات ته غاړه کیږدي؟
انتخابات طالبان تر واکمنی لاندې او طالبان تر کنټرول لاندې څومره به شفاف وي، څومره به بې طرف وي، دا تر ټولو یو غټ سوال دی.
په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د طالبانو د حکومت د سرې میاشتې ټولنې چارواکي هم وایي د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیزې نه دي او د اړمنو کسانو لس سلنه اړتیاوې هم نشي پوره کولی. یو شمېر هغه کسان چې مرستو ته اړ دي هم ورته خبره کوي. په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی هغه نه دي درلته. اره دویمه ورځ اف آی آر په دوی باندې کټ کیږي.
د کندز د شیرخان بندر اوسیدونکو د څښاک پاک اوبو له نشتوالي شکایت کوي.
اوبه خړې دي، داسې دي لکه چکا. دا اوبه ذخیره ونه لري، سم صافي نه شي، مثلا سم ونه شي، دنه ډیر مرزونه خلکو ته دغه کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د ملي مقاومت په نوم د جبهه مشر احمد مسعود وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د انتخابات تر سره شي. نوموړي دا خبره په د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د یو کانفرنس په انترس کې د افغانستان په اړه بحث زنګر شوی و کړی ده. د په ورته وخت له طالبانو سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر شلند هم انتقاد وکړ. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو مخالف مشر احمد مسعود وایي یوازې انتخابات کولی شي چې افغانستان له سیاسي بحران وباسي، حتی که په دې انتخاباتو کې طالبان بریالي شي. د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر دا خبره پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس ته لسمې غونډې په پای کې وکړه. دا دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شو. پخوا به یې غونډې د افغانستان دننه ترسره کولې. د انسټیټیوټ وایي چې د دې غونډو هدف د افغانستان د نږدې 50 کلنې جګړې د علتونو ښه پوهاوی، د خبرو اترو د فضا ایجادول او د هڅه ده چې د افغانستان سیمې او لسیمې ورهاخوا د چارو د کتونکو او پالیسي جوړونکو ترمنځ فکري اجماع رامنځته شي. طالبانو تر اوسه د احمد مسعود د انتخاباتو د وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي. خو دوی چې کله پروسه شکل د اګست په 15مه کابل ونیو، نږدې 4 میاشتې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منحل کړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ویلی وو چې د انتخاباتو کمیسیون ته اړتیا نشته، خو دا خبر هم کړی و که چیرته اړتیا پیدا شوه بیا به جوړ شي. ښاغلی مسعود ټینګار وکړ چې خلکو ته د اجازه ورکړل شي چې څرنګه حکومت غواړي او څرنګه کسان انتخابوي. د هرات په لسمه غونډه کې احمد مسعود د سیمې او نړۍ پر هیوادو انتقاد وکړ چې هر یو په انفرادي ډول له طالبانو سره په تماس کې کیږي چې دا چلند به په افغانستان کې د جګړو سبب شي. د وی د سیمه او نړۍ د هیوادونو بیل بیل تماسونه حل لار نه ده او په تاکتیکی ډول د امنیتي ستونزې د هواري لپاره د هڅې اغېزمنې نه دي. دا د افغانستان د ستونزې حل نه دی او په نړۍ سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات حل لار نه ده، بلکې په اوږده مهال کې د ګټو د ټکر او په افغانستان کې د جګړې او ناکرارۍ سبب کیږي. د طالبانو سرپرست اداره تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادو سره سیاسي تعامل شته. نړیوال پر طالبانو دا انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي او حکومت یې ټول شمول نه دی. احمد مسعود په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل چې د طالبانو ملامتول ګټه نه کوي، په کار ده چې د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د ستونزو لپاره یوه لویه اجماع رامنځته شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود وایي چې په افغانستان کې د کړکېچ د هواري لپاره پکار دی چې انتخابات ترسره شي. آیا په اوسنیو شرایطو کې دا ممکنه ده چې انتخابات وشي؟ دا پوښتنه مو د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي څخه وکړه.
انتخابات د افغانستان لپاره وضعیت کې فکر کوم ډېر تغیر راوستلی شي، مګر یو سوال دی چې انتخابات د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او د طالبانو تر کنټرول لاندې څومره به شفاف وي، څومره به طرف وي؟ دا تر ټولو یو غټ سوال دی.
عادتا په هغو هیوادونو کې چې ستونزه او شخړه پکې وي درېمګړي انتخابات ترسره کوي لکه ملګري ملتونه، بیا څرنګه؟
زه فکر کوم په د طالبانو د خپل شدي د نظام کې واکمنان وي، تر هغه چې دوی په نظام کې واکمنان وي زه فکر کوم په هر حالت چې وي که بل درېمګړي هم راشي د دوی تر تاثیر لاندې به وي. هغه د مذاکرات د وخت چې کوم خبرې کېدلې د دولت د سکوت نه مخکې، طالبانو دا پیشنهاد کوي، دا فکر کوي چې تاسو موږ ته عقل نظام راکړئ، یو دوه کاله موږ نظام سرپرستی کوو، په دا دوه کاله کې موږ داسې یو وضعیت بهتری ته ورو د دوی په فکر چې تر څو بهتره شي وضعیت بیا انتخابات ته لاره ورو، انتخابات کوم یادي یو اداره راشي. زما یو منبع چې ماته ما قبل کې سره خبرې کولې، هغه یو د قانون اساسي د طالبانو یو مسوده راوسته ولا چې هغه کې د انتخاباتو ذکر شوی دی. زه نه پوهېږم چې دا څومره دقیق وي، ما تر اوسه دا نه ده د نورو منابعو سره نه ده تایید کړی، طالبانو په دې باره کې رسمي البته نه دي ویلي، مګر هغه قانون اساسي په کچې د ولوستلای شي ډېر زیات ماډل د ایران دی چې په هغه کې د علماو شورا باید وي، انتخابات باید وسی، رئیس جمهور باید وي، مګر دا چې طالبان څومره دا عملي کولای شي او په دې کې څومره حقیقت دی زه په دې کې شک کړم، چون چې طالبانو همیشه بیره دا وکړه چې یو انتخاباتي سیستم ته ځي، یو ولسواکۍ ته ځي، نو دې ته خلک رایه نه ورکوي او هغه په دې پورې دي چې د دې اعمال خلک ګوري. نو مګر بیا بیرته د توپک په زور باندې او د وخت په زور باندې طالبان کولای شي چې د انتخاباتو پایلې دغه وکړي خپل نفع باندې تغیر.
که چېرته همدا تشویش وي چې تاسو تکرار دا خبره وکړه چې انتخابات به څنګه شفاف ترسره کیږي، نو څه علت کېدای شي چې احمد مسعود ووایي که چېرته انتخابات طالبان هم وګټي د ته د منلو دي؟
زه فکر کوم د احمد مسعود فکر دا دی چې طالبان به دې ته هیڅکله اماده نه سي، چون چې که طالبان انتخابات او ولسواکۍ ته غاړه ایږدي نو بیا طالبان به په خپل داخل کې د مشکلات سره مخامخ کیږي، چون چې د دې هغه افراد چې دي هغوی به په مشرتابه باندې نیوکه کوي او نو پروپاشي به راځي. نو د احمد مسعود فکر زه فکر کوم دا دی چې دی په دې یو نو مطمئن دی چې هغه طالبان په هیڅ صورت کې انتخابات ته غاړه نه شي ښودلی، نو دا یو نو شرط ته کړي چې تاسو انتخابات وکړي که هر ډول وي زه منم، چون چې دی فکر کوي چې دا امکان نه لري. خو زه فکر کوم که چېرې طالبان یو ځل وایي چې سیدی موږ انتخابات کوو دا دی کاندیدان دی راسي، نو فکر کوم بیا دا هر څه تغیر ولای شي په افغانستان.
د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وو.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای شي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي په میلیونونو افغانان سږ کال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې دننه مجبور دي چې د تودېدو او ډوډۍ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د آسیا پسفیک برخې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د افغانانو د سمدستي اړتیا د پوره کېدو لپاره په ځانګړي ډول د کورنیو بې ځایه شویو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ ته ضرورت شته. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته چې پروسه شکال اوړی کابل ونیو، ګڼو مرستندویانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې افغانستان د اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې له روان اقتصادي وضعیت شکایت کړی. دوی وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم، د کومې مرستې سره راځي دی ولایت په صحه به ولسوالو ترازی دا مشخوران او غریبانان د کارټو ته لاسرسي نه لرو. هغه خلک کارټو نه خريسي واسطه
دا مرسته وسکون برسې ترازی دا پر اوځه باندې دوزو ملکان ټاکلي دي. ملکان پارکل خپل شناخته لري هغه نشته کوي نور کار د پاتېږي.
زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ، بیا به وعدې کوئ چې به کار پاسدګي وکړي. موږ ډېر سخت مجبور او ډېر سخت په غریب حال کې یو.
بل لور ته د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د بې شمېره ستونزو سربېره په افغانستان کې نړیوالې مرستې اغېزمنې ثابت شوې دي. اوچا پرون په ټویټر کې ولیکل چې پروسه شکل ژمی هم په خلاص لاس د مرستندویانو مرستو د افغانستان د قحطۍ مخه ونیوله. اوچا له نړیوالو غوښتي دي چې له افغانانو سره خپلې مرستې ونه سپموي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. سره صلیب تېره اونۍ د نړۍ له هیوادو وغوښتل چې په افغانستان کې له اړمنو سره مرستو ته راودانګي. ملګرو ملتو ویلي دي چې نږدې 40 میلیونه افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا ورته سخته کېږي چې خوراکي مواد او د سون مواد ترلاسه کړي.
په هغه حال کې د طالبانو د حکومت سره میاشتې ټولنې چارواکي وایي د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیز نه دي او د اړمنو کسانو لسنه اړتیاوې هم نشي پوره کولای. د سره میاشتې مرستیال مولا نورالدین ترابي د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې وویل د افغانستان په کچه تر ټولو زیات روزګان، غور، دایکنډي او پکتیکا اوسېدونکي د لوږې او فقر له لوړ خطر سره مخ دي چې باید له ځایي اوسېدونکو سره بیړنۍ زیاتې مرستې وشي.
غوټي هغه کونډه ده چې د اولادونو د ساتنې او پالنې لپاره یوازې د سری میاشتې مرستو ته انتظار کوي. د کندهار د میرویس مینی اوسیدونکي او د درو اولادونو د غمور وای د کار کولو فرصت نه لري او مرسته سوي خوراکي توکي ټول اړتیاوې نه سپوره کولای.
ولا کندغه تر لوده چې ماشان خسته کړی وای توغن میاشتې درلو په پلار مرسته وشي نه دی پاتې سو هیڅ دنیا نه دی پاتې سو ته د بل په موټر کې ټکر سو موږ اسمان هم څه کوو کمبل سره.
د ژمی پر اتکسر په هیواد کې د بشري وضعیت په اړه د اندیشنو په دوام د طالبانو د حکومت د سری میاشتې د ټولنې مرستيال ملا نورالدین ترابي د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې وویل د نړیوالې ټولنې مرستې بنسټیز نه دي او د اړمنو کسانو لسلنه اړتیاوې هم نشي پوره کولای.
متاسفانه لکه څنګه چې د افغانستان خلک ضرورت لري دنیاوال که څه هم په راډیوګانو کې خوایي چې دونه کومکونه وکړه دونه وکړه خو کفایت بالکل نه کوي. یعنی په سل کې لاسونه په یاد نه کیدا کوم بشری کومه کومه شنه مر سره کیږي نو دمو یو اپیل دی دنیاوالو ته چې کومه کومه وکړي.
د سری میاشتې ټولنې مرستيال ملا نورالدین ترابي زیاتوي چې دا مهال د ټول هیواد په کچه د غور، دایکنډي، روزګان او پکتیکا اوسېدونکي د فقر او لوږې د تر ټولو لوړې کچې سره مخامخ دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ترابي وویل کله اړمنو کسانو سره مرستې ونیسي په ژمي کې به حالت نور هم خراب شي.
اول نمبر چې په مسکینو ولایتونو کې دي هغه غور دی، روزګان دی، دایکنډي دی، پکتیکا ده او بیا داسې پر درو درجو مو ویشلې چې ډېر خوار دي. هغه دا ولایتونه دي، بیا میانه ولایتونه دي، بیا هغه نور ولایتونه دي. هغه موږ ټولو مسو ته ورښوولي دي او نفوس مو ورښوولی دی چې په دغه ولایت کې دغونه نفوس دی. نو هغه ټوله که دې موږ سره نظر وغواړي موږ ورته وایي چې دې ولایت ته کومک ورکړي او کله کله بیا دې خپل نظم جدي وایي یا موږ په دغه ولایت کې
د محمد حسین سید احمد او جنوتو په نمونه د کندهار اوسیدونکي وایي د ژمي پر اتک سره بیکاري او اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي او د خوراکي توکو له کمښت سره مخ دي.
او اوس به هم د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته مخه کړو. نن د دې سیالیو په ترڅ کې څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کوستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. دغه لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ لوبې وشو چې نور حال به زموږ د سپورټي خبريال بختیار ساحل پر رپورټ کې واورو.
د فوټبال په نړیوال جام کې د غوړش پاړس لوبډلو د پړاو اته لوبډلې معلومې شوې. په قطر کې د 2022 زیږدیز کال د فوټبال د نړیوال جام په ګروپی سیالیو کې د لیندې په 11 نیټه بیا هم څلور لوبې ترسره شوې چې پایلې د غوره 14 لوبډلو د پړاو اته لوبډلې هم معلومې کړې. لومړنۍ لوبه د ټونس او فرانسې ترمنځ ترسره شوې چې تر یوې په زړه پورې لوبې وروسته ټونس د لوبې په 55 دقیقه کې ګول وواهه او فرانسې ته 1-0 ماتې ورکړه. خو د فرانسې لوبډله لا هم د ګروپ په سر کې قرار لري او د 14 غوره لوبډلو پړاو ته لار موندلې ده. د دې په دویمه لوبه کې بیا آسترالیا 1-0 ډنمارک ته ماتې ورکړه چې آسترالیا هم د سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه، خو ډنمارک او ټونس له دې ګروپ څخه پاتې شول. ارجنټین بیا 2-0 له پولینډ څخه بری ترلاسه کړ او د خپل ګروپ د سر ځای ونیو. ارجنټین چې د فوټبال په نړۍ کې یو پیاوړې لوبډله بلل کیږي، په خپل لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان ماتې خوړلې وه، خو له هغې وروسته مکسیکو او پولینډ دواړه مات کړل. د دې ورځې وروستۍ لوبه د مکسیکو او سعودي عربستان ترمنځ ترسره شوه چې 2-1 مکسیکو وګټله، خو دواړه لوبډلې له سیالیو بهر شوې. د ګروپي سیالیو په دوام کې بدلیندې په 12 نیټه کروشیا د جیم، کاناډا د مراکش، جاپان د هسپانیا او کاستاریکا د جرمنی پر وړاندې خپل لوبې ترسره کړي. د یادونې ده چې د 14 غوره لوبډلو پړاو ته انګلستان، سنګال، پولینډ، نیدرلینډ او امریکا متحده ایالات هم وتلی دي او دا پړاو سیالۍ به د ډسمبر په 3 نیټه پیل شي.
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه وکړو. اسدالله لودین ته به غوښ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سمنګان ولایت په ایبک کې په یوه دینی مدرسه کې پرونی 14 ته پام اړولی او لیکي په دغه 14 کې چې پرون ماسپښین مهال په ایبک کې په الجهاد مدرسه کې وشوه، په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. د طالبانو چارواکو د لږ تر لږه 100 کسانو د وژل کېدو خبره تایید کړې، خو نورو سرچینو د شاوخوا 14 کسانو د وژل کېدو او شاوخوا 1.5 نورو د ټپي کېدو خبره کړې ده. واشنگتن پوسټ لیکي 14 هغه مهال وشوه چې د دې مدرسې ټول زده کوونکي طالبان د ماسپښین لمانځه ته راټولېدل. د راپورونو له مخې دغه مدرسه د ځایي طالب چارواکو لخوا په دې وروستیو کې په هغه ځای کې پرانستل شوې چې مخکې پکې ښوونکي روزل کېدل. د ورځپاڼې په لیکنه داسې راپورونه ورکړل شوي چې دغه حمله د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوې. هغه ادعا چې تر اوسه نه ده تایید شوې، خو دا حمله هغو نورو حملو ته ورته بلل شوې چې په تیر کې یې دغې سختدریزې ډلې مسؤلیت اخیستی دی. د واشنگتن پوست په لیکنه د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په وروستیو کلونو کې پر ښوونځیو، مدرسو، عبادت ځایونو او جوماتونو ډېرې خونړۍ حملې ترسره کړې چې واکته د طالبانو له رسېدو وروسته یې هم له دغو حملو لاس نه دی اخیستی. امریکایي سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د پاکستان د پوز د نوي مشر په توګه د جنرال عاصم منیر دندې پیلېدو ته پام اړولی. ورځپاڼې په دې اړه د اسوسییټډ پریس اجانس یو راپور خپور کړی چې پکې ویل شوی جنرال منیر د سه‌شنبې په ورځ د پاکستان د پوز د نوي مشر په توګه دنده داسې مهال پیل کړې چې له یوې خوا د پاکستان د حکومت او اپوزیشن دی وپیژندل شوی، د تحریک انصاف پاکستان ګوند د مشر عمران خان ترمنځ سیاسي کړکیچ زیات شوی او له بلې خوا یو ورځ مخکې یوې مهمې سختدریزې ډلې تحریک طالبان پاکستان چې له 1500 کلونو راهیسې خونړۍ حملې ترسره کړې بیا د حملو ګواښ وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه یو له مهمو چیلنجونو چې د پوز نوی مشر جنرال عاصم منیر به ورسره مخامخ وي دا دی چې د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي ډلې د نوي ګواښ په وړاندې څه ډول غبرګون وښیي. د هغې ډلې چې د روان میلادي کال په می میاشت کې مشرانو په کابل کې د افغان طالبانو په مرسته د پاکستان له حکومت سره یو نامحدود اوربند کړی و چې هغه یې روانه اونۍ د حملو د بیا پیلولو په اعلان سره مات کړ. په راپور کې کابل ته د دولت په چارو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کار سفر ته په اشاره ویل شوی چې ټاکل شوی و نوموړی په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د پاکستانی طالبانو د وروستي ګواښ په ګډون پر یو لړ مسایلو خبرې وکړي. دا چې په دې اړه به د طالبانو له چارواکو سره خبرې شوی وي او هغوی به په دې برخه کې څه کولای شي جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د طالب چارواکو په وینا نوموړی کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال عبدالسلام حنفي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست سمیر خان په ګډون له یو شمیر چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې حنا ربانی کار له امیر خان متقی سره په کتنه کې ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو همکاریو لپاره دي نوي میکانیزمونه رامنځته شي چې ټول مشترک فرصتونه او مسایل د خبرو اترو له لارې وڅېړل شي. خو ټولنیزو رسنیو کابل ته د میرمن ربانی کار سفر ته یو بل لیدلوري پام اړولی او ډیرو دا پوښتنې مطرح کړي چې ولې طالبان له پاکستاني لوړپوړي ډیپلوماټ سره ګوري او خبرې ورسره کوي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونه تر پښو لاندې کړي دي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو لړۍ تر اوسه دوام لري. د افغانانو د حقونو یو مدافع وکیل ویلي چې په وروستیو دوو ورځو کې 140 نور افغانان نیول شوي چې پکې ډیری هغه افغانان هم شامل دي چې د پاکستان د اوسېدو قانوني اسناد لرل.
د کراچۍ پولیسو د غربي ضلع مشر ایس ایس پی فیصل بشیر په خپل یو بیان کې ویلي دي د ښار په اورنګي ټاون پاکستان بازار سایډ ایریا او حبس سیمو کې د نومبر په 20مه او بیا په 30مه 130 افغان کډوال نیولې دي. د نوموړي په وینا نیولې شوو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل. ټول افغاني عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لیږلې دي. په کراچۍ کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیله منیزه کاکا وایي چې د پولیسو لخوا د قانوني میشت افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی غنه دي درلته اره دویمه ورځ ایف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو موږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي د هغوی ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشي شي. پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې وایي آیا تاسو دا خلک ولې نیولیدی په کوم جرم کې منیولیدی ست چا سره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ ځکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دیشي ضمانت دي چې دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچۍ پولیس چې بيدا تور ردوي او وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د ژوند کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې شارپ د نومبر په 19مه لیډیو ته ویلي وو چې د اکتوبر په میاشت کې یوازې په کراچۍ کې 40 داسې افغانان هم نیولې شوي وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشي کړي دي. په دې کې 11 مېرمنې او 10 ماشومان هم شامل وو. په سن کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حال کې نیولې شوي دي چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 19مه افغانستان ته تللی وو او له طالب چارواکو سره یې په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړي او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو د ورپی خستونځو په اړه هم خبري شوې دي.
د کندز د شیرخان بندر اوسیدونکو د څښاک پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي اوبه د پایپونو په ذریعه له آمو سیند څخه راباسي خو هغه خړې دي او د څښلو نه دي.
د کندز په شیرخان بندر کې میشت خلک وایي چې له کلونو راهیسې دوی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او له غیر صحي اوبو ګټه اخلي. د دوی د خبرو له مخې چې د پاکو اوبو نشتوالي له امله ډیری وخت د دوی ماشومان په نس ناستي او په نورو ساري ناروغیو اخته کیږي. د کندز د شیرخان بندر یو اوسیدونکي نجیب الله په دې تړاو ازادي راډیو ته وویل
د اوبو لپاره موږ زیات مشکلات لرو. دلته موږ په یو مشکل کې دلته اوبه کورته راکش کوو. پیپ مصرف او لینونه دي او پام اخلو تقریبا 150000 روپۍ دلته مصرف راځي. په دولت نه دا غواړو چې مونږ ته یو ذخیره را جوړ کړي یا یو څه کار وکړي چې مونږ هغه اوبونه ګټه واخلو.
د خلکو په خبره دوی له ډیرو کلونو راهیسې د آمو سیند څخه د پایپونو په وسیله اوبه راکاږي. سربیره پر دې چې غیر صحي دي دوی ته په لوړ قیمت هم تمامېږي. د یاد بندر یو بل اوسیدونکي محمد قاسم راته وویل
او یو پایپ چې موږ یې د ځای نه کش کوو مثلا لاین راوړو دغه راوړو دا تقریبا 340 روپۍ د ځای کې دا خرچه لري. دې نه زیاته لري کم نه. اوس خو وینې اوبه خړې دي داسې دي لکه چکه. دا اوبه ذخیره ونه لري سمه دغه اوبه صاف نه شي مثلا سمه ونه شي دې نه ډېر مرضونه خلکو ته دغه کې.
دیرش کلن احمد جاوید چې د شیرخان بندر بازار سیمه کې اوسیږي دی وایي هر ورځ د 500 متره پایپ په وسیله د آمو سیند څخه اوبه راکاږي او بیا د خرګاډي په وسیله کور ته انتقالوي.
شیرخان بندر کې اوسیږم او ولته دریا په اړه تخمینا 500 متره پایپ هم کش کړی دا د اوبو تکلیف لرو لکه ډېر لرې ده. د همدغه همکاري باید موږ سره وسه اوسي. کورو کې بعضې خلک ذخیرې لري بعضې خلک نه لري بعضې خلک هغه کې صافۍ بې لرو کې لکه بعضې خلک نه لري دا وسه نه کېږي هغه نه کېږي ډېر تکلیف ګردو تکلیف ورته پیدا کوي.
د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی عبدالحفیظ هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
3000 روپے کې یو لائن کشمیتنی پاک کشمیتنی امیر اخلان مردم نه
ده څوک لامو سین څخه د پی په وسیله وبره کشکاږي نو پرې څلوي شاو 5000 افغانۍ لګښت راځي د زیات شمیر خلکو پرې واس نه رسیږي بیا څلو 5 کورنۍ سره یو ځای کیږي په ګاډه پی په او جناتور اخلي تر څو لامو سین څخه وبره راکاش کړي
د شیرخان بندر اوسیدونکو انتقاد کوي چې د پرله پسې وړاندیزونو سره سره د تیر حکومت چارواکو د دوی ستونزو ته توجه ونه کړه خو اوس د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په شیرخان بندر کې د څښاک اوبو شبکه جوړه کړي تر څو د میشتو خلکو ستونزې هوارې شي خو په کندوز کې د شمال ختیځ د ښاري اوبو رسونې او کانالیزیسون ادارې چارواکي وایي یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به د شیرخان بندر د خلکو ستونزې هوارې شي.